سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې شوی نن د خالي ورځ د 2012 میلادي کال د اکتوبر 14 نیټه ده د مشال ریډیو په نساته خبرونه ز عبدالحی کاکړ او ګلیاز پایل کو د سواد پر ملالی یوسفزی د سوی برید پرزت بنن هم مظاهری کې شي پر ملالی تر برید وروسته نړیوال او کورنی غبرګون څه په ګوته کوي د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې شاري سیمه جوړی په خبر ایجنسی کې د طالبانو له لاسه وران سوي سکولونو شل زره ماشومان له تعلیمه محروم کړي دي د دې څنګه به یو شمېر نور رپورټونه وي خو پایله خبرونه کوو ویونکی ګولایاس
سحر مو په خیر لمړی د خبرونو سرټکی د سوات امن سفیر ملالای یوسفزی باندې د وسلوالو طالبانو برید پر ضد نن د خبر پختونخوا وکیلان احتجاجي مظاهره کوي حساب ځوکونه وای په پکتیکا ولایت کې افغان سرتیرو سره په ګډو عملیاتو کې د حقانی شبکې یو مشکوک قومندان یې نیولې دي او د امریکا حکومت په روس په دې تورن کړي چې په شام کې یو غیر اخلاقی پالیسي ملاتړ کوي او وز د خبرونو تفصیل نن په خبر پختونخوا کې په ملالای یوسف زید بریټ غندري لپاره مظاهره کیږي دا پاکستان د فوج ویو ویان ویل د ملالی روغتیایي حالت دا شیبه له خطرې څخه بهر دی خو هغه ویل راتلونکي سورزي مهم دي دا پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د خپل اتحادی ګوندونو مشرانو سره په پینډی کې د ملالی تپوس وکړو په دې موقع وزیر اعظم ویل چې ټول قام به د ملالی یوسف زی پاکستان حفاظت کوي او حکومت په دې ژمنه ولاړ دی چې سخت دریځ له جړلو باسي ملخوا د تیر جمعې په ورځ پولیسو ویلي چې په دې ترڅ کې ځینې مشکوک کسان نیولې دي پرون هم د پاکستان په خونځو کې د ملالا یوسفزی د روغتیا لپاره دواګانې وشوي څوارلس کلن ملالا یوسفزی د روانې اونۍ په سر کې په سواد کې هغه مهال له خونځي څخه کورته روانه وه د وسلوالو طالبانو لخوا په ډزو سخته زخمی شوه له ملالا یوسفزی سره د یووالي د څرګندونو غوښتنه د خیبر پښتونخوا کړې ده د پاکستان پولیس د هغه مسیحي ځوان په لټه کې دي چې د خپل ګاونډیانو ته د اسلام ضد ټلیفوني پیغامونه استولې دي چارواکي د تیر جمعې په ورځ ویل راین ستیتن په کراچۍ کې خپل ګاونډیان ته داسې پیغام په استولو تورن دي چې په کې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی شوی دی دغه هلک او د هغه مور له مخکې چې ګاونډیان یې د کور سامان او آلات وسوځوي تښتیدلې دي دا په تیرو دوه میاشتو کې د پاکستان د مسیحانو لخوا اسلام ته د سپکاوي دویمه مقدمه ده چې پولیس سره درج شوې ده د روان کال د اګست په میاشت کې په پاکستان کې د رمشا مسیح په نامه یو نجلۍ اسلام ته د سپکاوي په تور ونیول شوه چې وروسته بیا عدالت په ضمانت خوشې کړه پولیسو په دې غلطو تور په الزام کې یو مقامي مولا نیولی و اساف ځواکونه وایي د دوی او افغان سرتیرو په ګډو عملیاتو کې چې په پکتیکا ولایت کې شوي د حقانی شبکې یو مشکوک قومندان نیول شوی دی د اساف اعلامیې کې وایي دغه کس د سړک غاړې د بمی بریدونو او پر افغان او بهرني سرتیرو د حملو په تور نیول شوی دی د افغان او اساف ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د حقانی شبکې د دغې مشکوک قومندان په شمول یو شمېر وسلوال او وسلي هم نیول شوی دی د افغانستان د دفاع وزارت د برتانی د پولیسو لخوا د دغه هیواد و سرتیرو د نیولو هرکلی کړی دی د دفاع د وزارت ویان ظاهر اعظمي ویل دا ګام په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره یو ګټور ګام بلل دی د برتانی د دفاع وزارت وایي د دې هیواد د شاهي سمندري ځواک و سرتیری تیر کال په افغانستان کې د قتل په یو مقدمه کې د خکلتیا په شک نیول شوی دی دا و سرتیری پرون په برتانیا کې د شاهي پولیسو لخوا نیول شوی دی تاسې د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د امریکا حکومت روس په دې تورن کړي چې په شام کې یو غیر اخلاقی پالیسي ملاتړ کوي د امریکا د بارنو چار وزارت وای واشنگتن د ماسکو لخوا شام ته تر اوسه پورې د وسلو ورکولو باندې سختي اندېښنې لري دغه وسلې او نور مواد بشار لسد رژیم د یاغیانو پر ضد کاروي د امریکا لخوا غبرګون په داسې حال کې منځ ته راغلی چې ترکیه د تیرې چهارشنبې په ورځ د ماسکو نه د مشتتلونکي مسافر الوتکه راکوزه کړه د ترکیه وزیر اعظم وای په دغه جاس کې وسلې او فوجي سامان وو چې د بشار الاسد رژیم لپاره وړل کېدل د روس د بارونو چارو وزیر سرګی لاوروف د تیر جمعې په ورځ ویلي چې په دغه جاس کې د شام لپاره په قانوني توګه رډار وړل کېدل د امریکا د بارونو چارو وزارت وای به له شکه ډیر جدي فوجي سامانونه نیول شوي دي د 2012 کال د امن نوبل جایزه په اروپا کې د شپږو لسیزو په ترڅ کې د امن پخلاینې او بشري حقوقو د پرمختګونو په بدل کې اروپای ټولنې ته ورکړل شوه ده. اروپای ټولنې ته د امن نوبل جایزې د ورکولو اعلان پرون په اوسلو کې د ناروې د امن د کمیټې مشر وکړو. د دې جایزې په اړه په واشنگټن کې د امریکا د بارنو چارو وزیر هیلری کلینټن ویل
Let me congratulate the European Union on its Nobel Peace Prize.
اجازه راکړئ چې اروپایي اتحاد ته د نوبل انعام د ګټلو مبارکي وایم. په یقین سره دا ډېر په زړه پورې ده چې ګورو اروپایي اتحادیه په 20مې پیړۍ کې څرنګه متحده او سولې زده دا د اروپا د مشرانو او خلکو په سخت زیار او فداکاری سره رامنځته شوې ده. اروپای ټولنې ته د امن نوبل جایزه په داسې حال کې ورکړل شوې چې د تاریخ له سخت مالی بحران سره مخامخ دي او ځینې غړي هیوادونه له معاشي انحطاط سره مخ دي. له بلې خوا ته د چک ولسمشر واسلاف کلاووس د جمعې په ورځ په پراګ کې خبرلن توې چې اروپای ټولنې ته د نوبل جایزې ورکول یو ستره تیروتنه ده. او وروستۍ خبر دی د کرغستان د پخوانی ولسمشر زوی ماکسیم باقیوف د ریاست فنډس کې د میلیونو ډالرو د غلط استعمال په تور نیول شوی دی. ماکسیم باقیوف پرون په لندن کې د کرغستان او امریکا په غوښتنه ونیول شو. کرغستان او برتانیې داسې تړون په منځ کې نه لري چې تورن کسان یو بل ته وسپاري، نو برتانیې چارواکو پر دې غور کوي چې ماکسیم امریکا ته واستوي. ماکسیم په 2010 کال کې روسو تر هغې له خپل هیواد وتښتېدو چې د پلار حکومت یې نسکور شو. نو د مهال د مشال خبرونه
سلام پختونخوا
تاسو خبرونه له ګلایا زخواوري دل پروانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. د سوات پر ملالی یوسفزی د سوي بریت پر ضد باندې نن هم مظاهره کیږي. د حمله پاړه کورنی او نړیوال کار نړیوال خبرګون ته کارپوهان څنګه ګوري؟
پاول ځلوانی مونږ ګورو چې په دومره وسیع پیمانه باندې خلک لګیا دي د دې امبې او د دې امبې د مفارقینو باره کې لګیا دي خبرې کوي او هغه غندي.
د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې شاري سیمې جوړوي، نو په دې کې به څه وي؟
پدې کې به مونږ واټر سپلای، روډ، سکول د اوبو، د نالو، سیوریج سیستم، سټریټ لایټس کې به مونږ
په خبر ایجنسی کې د طالبانو للا ساوران سوي سکولونو شل زر ماشومان له تعلیم محروم کړی دي.
هیڅ هم نشته، په تیګو کې ناستي، په خورو کې ناستي، او بو ډیره سختي. مونږ چې تعلیم چې وکړو د سکول له ځکه راوځو.
دا یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشالې دو سره اوسئ. وسم د خبرونی د پایل رپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د سوات پر ملالی یوسفزی د سوي بریت پر ضد نن په خیبر پښتونخوا کې مظاهره کیږي. د دې ترڅنګ د پاکستان لومړی وزیر راجا پرویز اشرف هسپتال ته ورغلی، د دې حالې پښتلی او د دې ترڅنګ دا هم ویلي چې ځینې قوتونه چې طالبان یادول هغو ته خپل زور او طاقت لاري خپل سوچ او فکر په زور په خلکو مسلطوي. نور تفصیل څه دی دا وخت را سره د ټلیفون پلان له اسلام آباد څخه ریاض مسخیل دی. ریاض مسخیل، که تاسو په دې اړه نور تفصیل راکړئ.
جی بالکل عبدالحی کاکر، لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو، وزیر اعظم او د هغې سره کوم چې حکومتي مرستیال ګوندونه دي لکه عوامي نېشنل ګوند دی یا ایم کیو ایم دی یا دغه شانتې مسلم لیگ کاف ډله ده، هغې مشران هم ورسره وو. دوی د ملالی یوسفزی چې کوم دن د هغې تپوس یې وکړو او په دغه اړه ډاکټرانو سره خبرې اترې وکړې. د هغې وروسته میډیا سره په خبرو کې دی وی چې تر دې دمه چې کوم هغه تر بوټنو ورکړل شوي دي، نو هغې تر مخه ملالی یوسفزی حالت ورځ په ورځ ښه کېږي او که ضرورت پیښ شو او عدد ډاکټرانو چې کوم بورډ دی که هغوی وي، نو کولی شي چې ملالی یوسفزی د علاج لپاره بهر ته ولیږي. د ده وینا وه چې بعضې قوتونه هغوی غواړي چې خپل کوم چې د هغې ذهنیت دی او کوم چې د هغې نظریه ده هغه په زور په ټول ملک په 13 کروڑ خلکو باندې وروتپي، خو داسې به هېڅکله نه کېږي ځکه چې ټول قوم د دغې نظریه او د دغې سوچ خلاف دی. او تاسو وکتل چې کم په د ملالی غونډه کې یو ماشومه باندې باندھ چکم دی حملے اکڑے یا کم چی دی دہاغی دا وجل کوشش ہوگو ددے نہ دہاغی آگا ذہنیت چکم دے آگا سرگندی کی چدا خلق دے وڑے معصومے نہ ہم یری گی اور داغی نہ خار کئی نہ دغا وجل چاہ دا مخین لڑکے وہ لغواڑی ندی وینا وا چا ملال یوسف دے دادا پاکستان اصل ہندارا دا دادا پاکستان مخ دے او دابا چرے ہم خراب دو تو نہ پھینک دوں اور دغا شانت چې کم خلق د تعلیم پر ضد دی یا کم خلق ترہگری خوروی یا ترہگر دی دہاغی خلاف ټول کو متحد دے دے با خپ سختے سر او پنرا مقابلہ کولی شی جی
او د دې تر څنګ ریاض مسخیل دا خو د وزیر اعظم لخوا نور صدا سی حل زلی یا د سی نوی خبری دی چې د سره تړلې پنن وځي هسه پرون پوری رامه سسوی دی
دے تر سنگ کمگو گرو نو یو خو اولس مشر چکم دے آصف علی زرداری حاغ ہم دا ملالی یوسف زے دا پلار سرا پا ٹیلیفون خبر کری دی حاغ تے دخ پلی خوا پورو پورو تسلور کری دا چی دا ملالی علاج و آغی خسمانا با خشان مانے دخ پلو بچو پشانتے کبی دا شانتے چکم دا پاکستان بار کونسل یا دا اسلام آباد بار کونسل چکم وکیلان دینو حاغی ہم دا ملالی سرا دا خواکوگی و دا غمرازے پا ترس کے چکم دینو نن یو احتجاج یو افغان سرگندونه بکوی احتجاج بکوی دغشان ته دلتونه ته بنزی دغشان چې نور کم د سیاسي یا چې کم د سماجی او د خیر خیګری کم تنظیمونو دینو هغي هم وخت په وخت باندې د ملالی یوسف زاده سره هغه خپل خواخوږي سرګند کړي دا ور سره ور سره چې سونه هم د سکولونو ماشومان دي خصوصا مونږ د پنده اسلام آباد خبر وکړو نو د هغه د پاره د ملالی یوسف زاده او د هغه د ملګرو د پاره چې کم جوړ شوې دي په دغه پیښه کې د هغه د صحت او د هغه د ژوند لپاره دعاګانې کوي
مننه ډیر خوشاله اوسې ریاض مسخیل تاسو ته شهر ورځ غواړم
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ
په پاکستان کې که څه هم په تیرو وختونو کې ډیرو خلکو په واز په ډیرو خلکو په سخت درزي او تدرګري د پیښو غندنه نسوه کولای خو پر ملالی یوسفزی تر وسلوال بری درسته یو شمیر نارینه او ښځینه پر لارو سرکونو د رسنیو له لارې د پیښې په کلکه غندنه کوي او عام ملونو په ضد د کاروایي غوښتنه هم کوي دا چې دا ځل دا بدلون په څه معنا دی په همدې حقله احمد شاه اعظمي رپورټ جوړ کړی دی
د سواد پر څورلس کلنی ماشومی ملال یوسفزی باندې وسلوال برید کوي خواته د نړیوالو ادارو لخوا وغندل سو نو بلخوا په پاکستان کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو د بشري حقوقو تنظیمونو او مدني ټولنو په کلک ټکو کې د دې برید غندنه وکړه او په یو خلې د ترهګری او سختدریزي په ضد ژغ پورته کړی د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې که یوې خواته د دې پیښې په ضد لاریونونه راووتل نو بل خوا د جمعې په ورځ د دې هیواد په بیلابیلو شهرونو کې د ملالۍ د روغتیا لپاره ځانګړي دعاوې وغوښتل سوې په پېښور کې د بشري حقونو مبارز ایمل خټک وایي چې پر تعلیم او امن غوښتونکي ماشومې باندې برید په لومړي ځل خلک په پراخه کچه د ظلم او تیری په ضد ژغ پورته کولو ته راوپارول
په اول ځل باندې موږ ګورو چې په دومره وسیع پیمانه باندې خلک لګیا دي د دې عملې او د دې عملې د مورکینو باره کې لګیا دي خبرې کوي او هغه غندي ډېر مخکې کې دی نو په دومره کلاو سره یا په دومره وسیع پیمانه باندې په دې مسلو باندې بیس نه کېدو یا که مزاحمت کېدو هم خو چې کوم عاملین یو یا کوم عاملین کېدای شي د دې قسمه ناوړه
د پاکستان په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د تیرو څو کلونو راهیسې د ترهګري یو شمیر پیښې رامنځته شوې دي چې په زرګونو کسان یې له منځه وړي دي د امن تحریک په نامه د غورځنګ مشر ادریس کمال وایي چې که اوس هم پښتانه راونه پاڅېدل نو د لا زیات کړاوجن ژوند سره به مخامخ سي
دا د پښتون قتل دی د زمونږ د لونو قتل دی دا زمونږ د تهذیب قتل دی زمونږ د کلتور قتل دی دا یو نه دی دا څو ځله وشو او پښتون قوم که په دې کې نه راپاسي نو دی به ډېر ذلیل وخت تیر
پر ملال یوسفزی د برید پړه د پاکستان وسوالو طالبانو په خپل غاړه واخیسته د پاکستان یو شمیر علماو سیاستوالو او ولسي وګړو دا پیښه د اسلام انسانیت او پښتونولي په ضد ګام وبالي خو د هر څه د پکتو سره اوس د ولستر کې د پوز پر لور دی چې د وسوالو طالبانو په ضد به څه ګام پورته کړي. د دفاعي چارو کارپوه د پاکستان د پوز په خوانی افسر بریګډیر ریټایرډ اسد منیر وایي چې د پاکستانی پوز مشر دا ځل په ډاګه ویلي چې د ترهګرو په ضد به عملیات کوي او همدا مناسب وخت دی چې پوځي عملیات ترسره شي.
دغه تعین دی چې دې باندې فوج سره خلک دي او غي دي خپل اخرنه چې زیر شمالي وزیرستان هغه ته په دې باندې دي د دې بل طریقې نشته. دې منینه نه قانون منینه نه عین منینه خبره منی هغه یې چې موږ بدل تخپل په جهاد باندې خپل شریعه راولي چې کوم مش غنو چې دا صحیح شریعه ده. نو دا ټیم د دې میټینګ هم شوه د جاینټ چیف اف سټاف کمیټي ماته دا چې لګي چې دای به جی ورپسې
په پاکستان کې د ترهګری او سختریزي په ضد د ګڼ شمېر کسانو لخوا د روان کمپاین لامل پر ملال یوسفزی برید دی. دا چې تر کومه به د ولس لخوا د وسلوالو ډلو د پیښو په ضد د غندنې او د امن او تعلیم د عام کولو ژغ په څرګند ډول پورته کیږي. ایمل خټک وای دا ځل به دا مبارزه پر مخ ځي ځکه چې ورانکاري قوتونه ورځ په ورځ خپل اصلي څهره بربندوي او د خلکو په زړونو کې د ځان لپاره نفرت زیاتوي.
موږ واځي صفبندي ګورو چې یو طرف ته هغه قوتونه دي چې هغه په دې ملک کې د جمهوریت خبره کوي، د انساني حقوقو خبره کوي، په دې ملک کې د امن خبره کوي، ترقی او د سوکالۍ خبره کوي، او بل طرف ته هغه خلک دي چې هغه په زور باندې په خلکو باندې خپل پروګرامونه راټپي، خپل ایجنډا راټپي او داسې ناوړه کارونه کوي چې هغه په نتیجه کې بي ګناه خلک وژل کیږي. نو دې لپاره زما په خیال باندې چې دا کوم خلکو سره ازادي ترلاسه کړې ده، زما په خیال باندې دا رستوزی نه بلکې دا به نوره مخکې ځي. او هغه وجه دا ده چې هغه قوتونه چې کوم دورانکاري قوتونه دي هغه ورسته وځه افشا کیږي.
پر ملال یوسفزی د نه په ورځ وسوالو طالبانو هغه وخت برید وکړي کله چې لسکول څخه په بس کې د کور پر لور روانه و. په پاکستان کې څه هم په تیر وختونو کې خلکو په واس کومي د سختریزي او ترهګري د پیښو غندنه نسوي کولای، خو دا ځل یو شمیر شجنا او نارینه پر لارو سړکونو او درسنیو لارو د پیښې په کلکه غندنه کوي او د عاملینو په ضد د کاروایي کولو غوښتنه کوي.
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه د باختر ستوري په پوکم یو لسو بجو، د نړۍ رنگونه په اته ویشت منټه کم دواو بجو، د لوبو نړۍ په پوکم دواو بجو، د مشال پنوم په اته منټه د پاسه دواو بجو، روغتیا او درملنه په اته ویشت منټه کم دریو بجو، سروي په اته ویشت منټه کم سلورو بجو، اقتصادي نړۍ په پوکم سلورو بجو، نوي خیالونه نوي سازونه په اته ویشت منټه کم پنځو بجو.
په پاکستان کې حکومت د قبایلي سیمو ځینو برخو ته د شاري بڼې ورکولو پروژه پیل کړې ده. د درې کلنې پروژې له مخې به د سیمو ته شاري سهولتونه ورکول کېږي چې پیل به له باجوړ ایجنسی کېږي. نور تفصیل له پېښور اسرار اتل راکوي.
د حکومت په مالی مرسته فاټا سیکریټ په قبایلي سیمو کې د اولسي پرمختیا او د ژوند د بنیادی اسانو ورکولو لپاره د اربن مرکزونو جوړولو پروژه پیل کړي چې مقصد یې قبایلي ولس ته د خارون غوندې د ژوند بنیادی اسانې ورکول دي. دغه لړ کې بعد فاټا اربن مرکز په نوم اولنۍ څانګه په باجوړ خار کې ډېر زر پرانستلی شي. دغه مرکز د اهدافو په اړه د فاټا سیکریټ یو ذمہوار چارواکي امیر خان مشال ریډیو ته وایي.
ممبئی فاٹا اربن سینٹر پروجیکٹ ابھی بنیادی اہداف داری فاٹا کے باجوڑ ایجنسی کے لخار چکم علاوی ہیڈ کوارٹر دے ترقیو کی عام سہولیات ملوشی چکم یو خاریا کی بھی لدی پروجیکٹ کمپلیشن کی دیر کی دے جی آزاد ریتا لدی
دوی زیادوی چی دے قبائلی سیمو پا دغا پروجہ کی روڈونا نالے او شمسی سٹریٹ لائٹس شامل دی چی پنزوز زر کسان بتے گٹا پورتا کولیشی
پنزوز زر آنا پنزوز زرا کسان ہوتا تقریبا دینا با اغیتا فائدہ رشی اور ایک کے با منگا واتر سپلائی روڈ دلین سکول دو بو دا نالو فیور فیور سسٹم دا مشاہد تکی یعنی کے مختلف یا تی سٹریٹ لائٹس کی زمونگا آغل تشون کی بجلی مش کرے منگا آغل تکی سولر سٹریٹ لائٹ لگا کرو گا
دیوائی چے دا باجول رستا با پا نور و قبائلی سی مکے سوار لستا سی مرکزونا جوڑا ولیشی
دا پراجیکٹ دا باجول دا پارا لکا دیکھا نا سوار لست دکنو کی بجا پا فاتا کی ریپلیکیٹ کی ری
دا چې په باجوړ او نورو قبایلی سیمو کې کې نام نی ده. داسې پروژې د ترخګرې په ختمولو کې سکردار لوبول شي او تر کومه حد د اولس په ګټ راتلی شي. په دې اړه صحافي نثار محمد بشال ریډیو ته وی
خبره ده دې سره به ترقی راشي، فاټا خلکو کې به بیروزګاری به ختم شي، خلکو نه به ملیټنسي اگر رجحان ختم شي، ترقی چې راځي نو هغه ځای کې هغه سره به معاشي ترقی راځي، او چې معاشي ترقی راځي او خلک سوکاله کیږي، معاشره کې چې کومه براین دی به ختمیږي، او سره سره چې کومه ملیټنسي یو ویو دې دې ته به هم لږ شاک رسي.
د یادونه وړ ده چې دغه اربن مرکزونو جوړولو مقصد د قبایلي ولس مخرومای ختمول او دوی ته د ژوند بنیادي اسانۍ ورکول دي، چې ورسره به د قبایلي سیمو د ولس معاشي او سماجی ژوند پرمختیا عمومي. اسرار تل، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال رادیو .com پاکې او صاف اوریدلی شي.
اوس هم زو بلوچستان ته. د پاکستان سپریم کورټ په خپل یو عبوري امر کې ویلي د بلوچستان حکومت په صوبې کې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی. په بلوچستان کې وکیلان او سیاسي ګوندونه وایي اوس په آئینی توګه حکومت ته پکار دی چې استعفا ورکړي. د پښتون ملي ګوند صوبای مشر عثمان کاکړ وایي باید سپریم کورټ دا پریکړه پخوا کړې وای. نیاز مسخیل رپورټ راکوي.
په کوټه کې د سپریم کورټ په رجستری څنګه کې د پاکستان چیف جسټس افتخار محمد چودري په مسره کې درې کسیزه بنچ د بلوچستان امن او امان په کیس کې جاری کړي ابوري حکم کې ویلي چې بلوچستان حکومت په صوبه کې په امن او امان ساتلو کې ناکام شوی او صوبایي حکومت خپلې آئینی ذمہواری په دغه اړه نه دی پوره کړې. د کوټې منلي وکیل ناصر خان اډوکیټ وایي له سپریم کورټ سره له دغه پریکړې کولو نه پرته بل لار نه و پاتې.
ناصر
خان ایڈوکیٹ زیاتوی اوس پکار دا چې صوبای حکومت استعفا ورکړي او بل اړخ ته پر مرکزی حکومت هم ذمہواری جوړیږي چې د صوبای حکومت ضد آئینی ګام واخلي، خو د په وینا داسې ورته ښکاری نه.
بس یو آرڈر ہم نے کمپلیمنٹ کی، جمع گیا زیادہ خطرہ ہم لینا تک کراچی کا آرڈر سپریم کورٹ آف پاکستان کرے تو کراچی کے بیک میں آرڈر اگر امپلیمنٹ سستا سو مخت دادا ہم نے امپلیمنٹ یو شاید نہیں سو اگر ٹارگیٹ کے لیے روان خلق مرکی جمع بخیال سے اسم لو کس دا سے گام بن لینا واقعی سے عوام دا پلاوی یا دا سپریم کورٹ
د بلوچستان امن و امان په کیس کې یو فریق د پښتون ملت پال ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي هم و. د دغه ګوند صوبایي مشر عثمان کاکړ د سپریم کورټ د یادې پریکړې په اړه وویل
سپریم کورټ به ډېر نه وخت دا فیصله وکړي، ډېر نه وخت خو البته دا مته ډېر شو وسول دا یو ناکام حکومت و، دا په هرڅه کې ناکام شو، بلکې خپل دائم ویل خپل عینی ذمواری نه سي دي دا نه کې تر سره نو اوس خو په کار زر دوی به زیاته مشتفي سي سپریم کورټ دوی خلاف فیصله وکړي، او دویمه دا ده چې که دوی نه مستفي سي بس مرکزي حکومت په کار دي سي پیپلز پارټي سوزداري صاحب هغه په کار دي سي د عین د سپریم کورټ دې فیصله پاسداري وکړي.
عثمان کاکړ زیاته کړه له دغه پریکړې وروسته باید چې اوس مخته هم ډېر سوسی
پر دې باندې خبره نه خلاص بس خالص رپورټ داو چې په کار د خلاف تحقیقات وکړي. ورته دوی څه دایې نه کارون تر سره کړی دی، ولس ته تحفظ نه دی ورکړی، په سوونه خلک وزل سي دي، اوس د دوی خلاف تحقیقات په کار دي چې څنګه په کار دي سزا ورکول شي.
د سپریم کورټ له اړخه جاری سوی عارضي حکم کې دا هم ویل سوی چې په بلوچستان کې د ملکی استخباراتي ادارو لاسوهنه لا هم نه ده درېدلې، او دا چې پر امنیتي ځواک اپسي خلک نیوکې کوي چې ورک سوي کسان دوی وړي دي. که څه هم یاد امنیتي ځواک په تیر وختونو کې په بیا بیا د دا قسمه تورونو لمنلو انکار کړی. نیاز مساخل، مشال رادیو، کوټه.
ما
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی هیره کړي
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبرېږي
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3:30 بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
تاسو مشال ریډیو ورې لومړی خبرونه د سلام پښتونخوا او راځي اوس د شفیق مرید او سیتا قاسمی په ځخ کې سندر واورو او بیا به د خبرونې نیمای تر سوچي خبرونه باورو لاغور وسته بیا یو ځینې رپورټونه دي راځي چې د شفیق مرید او سیتا قاسمی ته غوښتو
قدم خاورو خلولو تا د پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تا د پین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
جملہ پات سوال لوتا دی پین خودم تا
د شفیق مرید او سیتا کاظم په ژغ کې سندره اوریده. سلام پښتونخوا خبرونه ده نیمای ته رسیدلې او 9:30 بجې دي. ګلایا سره د خبرونو لنډې وړاندې کوي.
د سوات امن سفیر ملالا یوسفزی ماندی د وسلوالو طالبانو برید پر ضد نن په خیبر پختونخوا کې وکیلان احتجاجي مظاهره کوي. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وايي ټول قام با د ملالا یوسفزی پاکستان حفاظت کوي. د پاکستان پولیس د هغه مسیحي ځوان په لټه کې دي چې خپلو گاوډیانو ته اسلام ضد ټلیفوني پیغامونه استولي دي. حساب ځواکونه وايي په پکتیکا ولایت کې افغان سرتیرو سره په ګډو عملیاتو کې د حقانی شبکې یو مشکوک قومندان نیولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت د برتانی د پولیسو لخوا د دغه هیواد وو سرتیرو د نیولو هرکلی کړی دی. د امریکا حکومت روس په دې تورن کړی چې په شام کې د یو غیر قانون غیر اخلاقي پالیسي ملاتړ کوي. او د 2012 کال د امن نوبل جایزې په اروپا کې د شپږو لسیزو په ترڅ کې د امن پخلاینې او بشري حقوقو د پرمختګونو په بدل کې اروپایي ټولنې ته ورکړل شوې ده.
د خبرونو لنډیز درته ګلای از وړاندې کړو. سم د پاکستان د نن ورځې مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي.
نن چې د پاکستان مقامی ورځپاڼو کوم موضوعات په خپلو اداریو کې راغستې دي هغه سپدا ډول دي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې یو طرف ته وفاقي کابینې فیصله کړې ده چې هغه ډلې څوک چې پاکستان مني هغوی سره به خبرې اترې کولی شي. بل طرف ته ایوان صدر کې هم د اعلی پای غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد نوې پالیسي باندې غور شوی دی. ادارې وایي چې نوې پالیسي کا هر څه وی لا تر دې دمه دا خبره نه ده معلومه شوې، خو د ترهګرۍ مخ په سیوا کېدون کې پیښو نه دا خبره ضرور څرګندېږي چې قانون نافذ کوونکي ادارو او استخباراتي نظام کې ډېرې کمزوري موجود دي او دغه وجه دا چې ترهګر هر ځای کاروایی کوي او ولس کې یره ترخه خوروي باید چې دغه کمزوري ختمې کړي شي. ادارې مخکې د مذاکراتو په حواله لیکي چې دغه لړکې هغه سیاسي مشرانو له خپل کردار تر سره کول پکار دي، ځکه چې د مذاکراتو عمل به ډېر اوږد او صبر طلب وي او د دې لپاره به اول د جوړ جاړي او په یو بل د اعتماد ماحول جوړ او د هغې وروستو د مذاکراتو د کامیابۍ تمه کېدی شي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د ملالۍ یوسفزۍ سره جوبل شوي شازیه او کائنات د حکومتي توجه او علاج نه محرومه دي او تر اوسه حکومت د دې دوو ماشومانو جنکو لپاره هیڅ نه دي کړي. ادارې وایي چې د کائنات د کور والو وینا ده چې پولیس صرف د دوی کور ته د کائنات نه د پلټنو لپاره راځي او دغه شان نور خلک هم د تپوسونو لپاره ځي او راځي. ادارې لیکي چې د حکومت دا عمل ډېر د افسوس وړ دی، ځکه چې د ملالۍ پرنګ کائنات او شازیه هم د علاج حق لري، باید چې کائنات هم زر تر زره سی ایم ایچ اسپتال ته د علاج لپاره ورسول شي. ادارې زیاتوي چې دا تضاد نه دی چې د طالبانو لخوا وشتلې شوې یوې ماشومې جنۍ لپاره خو ټول سرکاري وسایل وقف شوي دي، خو بل طرف ته هم د دې سره ژوبل شوې دوه ماشومې جنکۍ بېخي د نظره وستلې شوې دي. ادارې وړاندې لیکي چې ملالۍ یوسفزۍ د دې قام لور ده، نو ولې شازیه او کائنات د دې ولس نه دي؟ آیا دا ماشومان د دې کام لونه نه دي؟ ولې د حکومت ذمہواری نه جوړیږي چې د دې ماشومانو جنکو هم علاج وکړي؟ ادارې آخر کې لیکي هیله ده چې حکومت به دې اړخ ته خصوصي پام راوګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون او انډیپندنت ورځپاڼو په سوات کې د طالب وسلوالو له لاسه سخته ټپي سوې ملالۍ یوسفزۍ په اړه لیکنې کړي. مقالو کې راغلي قسم ملالۍ د خپل حقونو لپاره د مبارزې احساس په ډیر خلکو کې وښ کړي، خو پاکستانیانو حالاتو ته تر دې نه وای رسولي او د حقونو مبارزه یوې 44 کلنې ماشومې ته نه وای پرېښي. بشرګاش د دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې درې ورځې وړاندې سوات کې ل خپل سکول څخه کور ته روانه 44 کلنه ملالۍ یوسفزۍ ځکه طالب وسلوالو پر سر په ډزو وویشته چې هغې د انساني حقونو لپاره کار کاوه. ورځپاڼه وایي چې پر ملالۍ برید ټول پاکستانیان سره راټول کړل او دا برید په پراخه توګه وغندل شو. په مقاله کې راغلي چې ملالۍ د طالبانایزیشن ښکار شوي او دا ځکه چې طالبان لګې دي په خلکو کې سخت دریځې ته وده ورکوي. دوی آزاد خیال خلک وژنی او نه یوازې د غیر مسلمانانو بلکې د پراخه ذهن لرونکو مسلمانانو پر ضد هم د دوی په وینا جهاد کوي. انټرنیشنل هرالډ ټریبیون لیکلی چې د دې برید په ترسره کولو سره طالبانو غوښتي چې ځوانان وویری ترڅو دوی د امن او محبت لپاره کار ونه کړي. خو په مقاله کې زیاته شوې چې طالبانو پر یوې ماشومې د برید په کولو سره خپله خونړۍ څیره وښودله. لیکوال لیکي چې دا باید په یاد وساتل شي چې ملالۍ د تعلیم لپاره مبارزه کوله. دا د ورځپاڼې په وینا داسې یوه سرمایه ده چې د طالبانو د ظلم د مخنیوي لپاره په اوږده مهال کې ډېر رول لوبولی شي. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼې لیکلي چې پر ملالۍ یوسفزۍ له هغه دوه ورځې وروسته برید وشو چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د وسلوالو پر ضد فعاله ډرون بریدونو خلاف لاریون او ریلی وکړه. لیکوال بیناشا وایي چې د ډیرو سیاستوالو او خلکو غوندې عمران خان هم پر ملالۍ برید وغانده، خو په دې اړه چوپه خوله پاتې شو چې آیا د اوسم غواړي چې وسلوال طالبان د مذاکراتو میز ته راولي. بیناشا لیکي که څه هم اوس ډیر خلک ملاله د انساني حقونو لپاره د مبارزې په خاطر ستایي، خو د هغې په وینا پاکستانیانو باید د بشري حقونو هلې ځلې یوې ماشومې جلۍ ته نه وې پرېښي. لیکوال وایي سره له دې چې ټول غټان پوهیږي چې د طالبانو کارونه غلط روان دي، خو بیا هم دوی خاموشه دي. هغې 14 کلنه ملاله ستایلې چې د ښه کار په مزل کې لویان هم شاته پرېښودل. په انډیپینډنټ ورځپاڼه کې بیناشا وړاندې لیکي چې نن سبا د ملالۍ په حق کې ډېرې لیکنې لیکل کېږي، خو حقیقت دا دی چې پاکستانیانو سوات کې د بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه د ملالۍ ډایري لوستله، خو د دې کار د مخنیوي لپاره یې هیڅ نه کول. هغه وایي د ملالۍ سره تر هغې چا لاس نه یو کاوه څو چې دا په سر په ګولۍ ونه ویشتل شوه. د بیناشا په وینا اوس اوښکې تویول بې ځایه دي.
بشیر غواش تاسو ته د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کړل. سم افغانستان ته ځو. په افغانستان کې د افغانستان حکومت د برطانیې حکومت لخوا د خپلو فوجانو د نیولو کا ګام غندلی دی. په دغو برطانویانو باندې دا تور دی چې دوی په یو وسلواله نښته کې په افغانستان کې ځینې افغانان وژلي ولو. افغان حکومت وایي چې دا به د ولسي وګړو د وژنو په لړ کې د نیولو د مخنیوي په لړ کې یو مهم ګام وي. عصمت څاروان ریپورت لري.
د افغانستان حکومت د قتل په تور د او برتانوي پوځیانو د نیول کېدو هرکلی وکړ، ویل چې دا په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره ښه اقدام دی. د دفاع وزارت ویندوی ظاهر عظیمی وویل دا یو ښه اقدام دی. په افغانستان کې د تلفاتو په چیره بیا د ملکیانو د مرجوبلو له مخنیوي سره مرسته کولی شي. تر دې مخکې د برتانیا دفاع وزارت ویلي و چې خپل و عسکر په افغانستان کې د قتل په یوې قضیې کې د لاس درلودلو په شک نیولی دي. د برتانیا دفاع وزارت وایي چې دا پیښه په 2011 میلادي کال وروسته لدې شوې چې له وسلوالو یاغیانو سره برتانوي پوځیان شکیل شول. و برتانوي پوځیان د پنځشنبې په ورځ د برتانیا د سلطنتي پوځي پولیسو لخوا ونیول شول. د نیول شویو پوځیانو نمونه نه دي افشا شوي. د برتانیا دفاع وزارت په عین حال کې ویلي چې خپل عسکر په افغانستان کې نه دي نیولي، خو په دې باب څه نه وایي چې هغوی چیرته نیولي دي. دفاع وزارت د وژل شوي افغان په اړه هم جزئیات نه دي څرګند کړي. د وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د پیښې په اړه تحقیقات به د برتانیا د عدلي د وزارت له لوري وشي. ګومان کېږي چې دا به لومړی ځل وي چې و برتانوي پوځیان په افغانستان کې د قتل په تور نیول کېږي. تېر کال یو برتانوي عسکر په افغانستان کې د قتل په جرم په قید محکوم شوی و. پر نوموړي تور پورې شوی و چې یو بوډا افغان په چاړو وهلی او وژلی دی.
اسمت څاروانو چې تاسو ته رپورت وړاندې کوي. د افغانستان په غزنی ولایت کې چې پکې د طالبانو له ظلمونو او زور زیاتۍ څخه د خلاصون په مقصد ولسی پاڅونونه پیل شوي. تر ډېره حده یو شمېر ولسوالۍ له وسلوالو پاکې کړې او د ښوونځي دروازې د زکونکو پر مخ پرانستې دي. د دغې ولسی پاڅون مشران او غړي وایي چې افغان حکومت یا کوم بل چا ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. وسوال طالبان چې له وزیرستان زخرا د دوی پونه وسوال طالبان چې له وزیرستان زخراتي د دې پاڅون مشران او غړي وښني. جانا قال کوزی رپورت لري.
د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ ولسی پاڅون د طالبانو له بیرحمۍ سره مخامخ دی. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي جبار شلګری ازادي راډیو ته وویل دوی ته راپورونه رسیدلي له شلو ورځو راهیسې هغه کسان چې په اندړ ولسوالۍ کې په ولسی پاڅون کې برخه اخیستې د طالبانو لخوا له زیاتو ګواښونو سره مخامخ شوي دي. د شلګری په وینا مرکزی دولت باید په دې اړه زیاته توجه وکړي او خلک د طالبانو له شر خلاص کړي.
موږ په نږدې شلو ورځو کې د شلو کسانو د داسې بېرحمانه شهادت او قتلونو شاهدانو چې هغه ټول څوک په لرګیو وهل شوي، په پندغونو وهل شوي، لاسو پښې او سرونه یې ماتې، د چاپ سر موټرسایکل یې تېرې شوي دي، څوک د ګاز په ډبو باندې سوځل شوی دی، اور پې بل شوی ده، او لغه بعد د هغوی جسدونه په دښتو کې اچول شوي دي. موږ ټول د همدغو خلک هم دا اوري، هغه چا چې د دغه جنایت عاملین دي هغه هم دا اوري. دا ټول په دغه نږدې ورځو کې شوي دي، او موږ دغه غږ هم حکومت ته هم نظامي ادارو ته حتی د رئیس جمهور تر دفتره پورې رسولی ده. خو په تعصب سره تر اوسه د همدغو له خلکو سره د هیڅ ډول کومک هغه څه چې د هغوی ضرورت ته راپسي.
د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ خلکو شاوخوا یو کال وړاندې په سیمه کې د طالبانو د حضور پر ضد پاڅون پیل کړ او هغوی له سیمې ایستلې دي. خو د اندړو یو شمېر کسان وای لا هم دوی زیاتې ستونزې لري او له ولسوالۍ څخه بهر نشي تلای. ویل کېږي چې افغان حکومت تر اوسه د دې ولسوالۍ خلکو او ولسی پاڅون ته زیات پام نه دی کړی. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده وای د ولسی پاڅون له غړو سره مرسته د ولایت صلاحیت نه بلکې د مرکزي حکومت کار او صلاحیت دی. د غزنی والی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویل د طالبانو د زپلو یوازینی او اغیزمنه لار همدا ولسی پاڅونونه دي تر څو سیمي امن شي. دی وای
کان لري چې موږ په نږدې وختو کې د وزارت داخلي او دفاع سره او خپل د مشر سره په دې حق لبانی یو مجلس ولرو وسره درلودلی محمدي. ولایت دومره امکانات نه لري او هیڅ امکانات نه لري چې هغه دي داسې یو پاڅون د تقوی دپاره هغې ته لاس ورکولی اوسي. د دې مسئله ارتباط لري له مرکز سره.
له دې مخکې راپورونه خپاره شوي ول چې وسلوال طالبان د اندړو ولسوالۍ ځینې سیمو ته تللي او په زور یې له خلکو څخه عشر او زکات اخیستی. د ولسی پاڅون مشران وای په تیرو څو کلونو کې د طالبانو له اعمالو او کړنو څخه تر سږمو رسېدلي ول او نه غواړي چې د هغوی اوامرو ته غاړه کېږدي. د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي وای دوی ډیر خواشینی دي چې پاکستانی طالبانو په تیرو څو کلونو کې ولې د جهاد تر نامه لاندې د غزنی ولایت زیات شمېر قومي مشران او ځوانان په مختلفو بهانو او دلایلو وژل. ویل کېږي چې دا مهال د پنجابیانو په ګډون زیات شمېر بهرني طالبان په غزنی ولایت کې فعالیت کوي او دا راپورونه هم خپاره شوي چې وسلوال طالبان د سیمې له خلکو څخه په زوره د هویت تذکرې اخلي او له ځانه سره وړي.
د جانا کال کوزی رپورټ ته واښواسته. اوسم یو نړیوال رپورټ. د 2012 کال د سولې نړیوال نوبل جایزه اروپای ټولنې ته د ورکولو اعلان شوی دی. د اروپای کونسل او اروپای پارلمان مشرانو ویلي چې دا امن د نړیوالو جایزې ترلاسه کول د امن، جمهوریت او روغې جوړې لپاره د دوی د زیار نتیجه ده. په دې اړه د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې یو رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې له بوریوال کاکړه اورو.
ریپورت لیکي د 2012 کال د امن نړیواله نوبل جایزه په داسې وخت کې اروپای ټولنې ته ورکړل شوې ده چې دا ټولنه د خپل تاریخ تر ټولو له زیاتو مالی ستونزو سره مخامخ ده. د دې جایزې د ورکړې اعلان نن یعنی د اکتوبر پر 12 نیټه د ناروې په پلازمینه اوسلو کې وسو. د ناروې د نوبل کمیټې مشر توربورن جګلیند وویل
د ټولنې او مشرانې په تیرو شپږو لسیزو کې په اروپا کې د امن په ټینګښت، روغه جوړه، جمهوریت او بشري حقونو کې خپل برخه اچولې ده.
د اروپایي شورا مشر هرمن وین رومپی ویل دي چې د دې جایزې ورکړه د دې پخلی کوي چې اروپایي ټولنه د تاریخ په اوږدو کې د امن تر ټولو زیاته ساتندوی پاتې شوې ده. د اروپایي پارلمان مشر مارټن شولز ویل اروپای ټولنې له بالکن هیوادونو تر کفکاز پورې د جمهوریت او روغ جوړې لپاره مهم رول لوبولې دي. د اروپای کمیشن ویان دی اهرن کلی د هنسن د مشال ریډیو د خبر له مرکزی څنګه سره په مرکه کې دا جایزه یو لوی لاسترونه وبلله.
دا په اوسنیو حالات کې اروپای ټولنه لستر ننګون سره مخامخ ده. یو شاندار موقع ده چې نړۍ د امن لپاره د دوی لزیاره متاثر ده او منی چې دا و نړۍ ته د هیلي یو پیغام ورکولای شي.
د ناروې د نوبل کمیټې ویل دي چې اروپای ټولنې اروپا د جګړې له برازم د امن په برازم بدل کړه. د کمیټې په خپل بیان کې ویل دي چې د ختیز او لویدیز ترمنځ ویش تر ډیر حد لمنځه وړل شوی دی، جمهوریت قوي کړل شوی دی او پر نسلي اساس رواني ډیر شخړې هواري کړل شوی دی.
اروپای ټولنې ته د نړیواله جایزه د امن غوړ کړل شوی ده. اوس هم د افغانستان په اړه یو بډ رپورت لرو. د ټیډ په نوم ټیکنالوژي یوې ادارې هڅه کړې چې د ډیجیټل ټی آی ډی دور تخنیک په افغانستان کې دود کړي او په دې ترڅ کې پرون دی غونډه هم کړې. د خود تخنیکی ستونزو او امنیتي اندیشنو له کبله د ورځنۍ غونډه خراب شوه. په دې موضوع د مشال ریډیو خبرونو مرکزی څانګې یو ریپورت جوړ کړی چې مهمه برخې پامیر ساحل وړاندې کوي. خو دلته باید یادونه وکم سیدا غونډه دوه ورځې وړاندې شوی و.
ٹی ای ڈی د درې الفاظو مخفف دی، یعنی ټکنالوژي، انټرټینمنټ یا تفریح او ډیزاین. دا یو نو دولتي اداره ده چې غونډې جوړوي او بیا یې د انټرنیټ له لارې په ژوندۍ بڼه خپروي. د اکتوبر پر 11مه نیټه ٹی ای ڈی په افغان پلازمینه کابل کې د یوې پرمختللې ټکنالوژیکي غونډې جوړولو تابعا وکړه. د دې یو ورځنۍ غونډې مخه دا و چې د افغان کاروباریانو او نوښتګرانو د بریا کیسې له نړۍ سره شریک کړل شي، خو د تخنیکی ستونزو او امنیتي ویرې له کبله دا غونډه خراب شوه. د انټرنیټ د کمزورتیا له کبله غونډه په ژوندۍ بڼه خپره نه شوه او د امنیتي اندېښنو له کبله داسې وشول چې د غونډې تر پیلېدو دا نه و معلومه چې پکې به څوک برخه اخلي او څوک به پکې خبرې کوي. وروسته چې غونډه پیل شوه نو 1500 کسانو پکې ویناګانې وکړې، خپل نوي مصنوعات معرفي کړل او نندارتونونه یې پرانیستل. په دوی کې زیاتره افغانان ول. په ویناوالو کې په نړیواله توګه پیژندل شوي د بشري حقونو فعالین، هنرمندان، موسیقاران، کاروباریان، استادان او خبریالان شامل ول. اونامور چې د غونډې له جوړونکو یوه ده وایي غونډه به بریالی شوې وای خو تخنیکی مسئلو خراب کړه. هغه افغانان چې خپل تخلیقات او مهارتونه ښیي او داسې شیان جوړوي چې رښتیا هم د دوی د هیواد لپاره ګټور دي، نه ستایل کیږي او نه هم لمانځل کیږي. دا غونډه د هغو کسانو د لمانځلو لپاره ده چې د جګړې له ډګره یې بهر کار کړی دی. دا هغه خلک دي چې پر ټولو ناخوالو سربیره په رښتینه توګه هڅه کوي چې د ملکي وګړو ژوند ښه کړي، هغوی شتمن کړي او تنوع پیدا کړي. په دې غونډه کې ویناوال په درې برخو ویشل شوي ول. یوه برخه د هغو کسانو وه چې د حقونو او مدني ټولنې غړي او فعالین ول، دوی ویناګانې وکړې. دویم تخلیقي کاروباریان ول او درېمه ډله د هغو کسانو وه چې په کلتور او جګړې وغږېدل.
پامیر ساحل چې د مشال ریډیو د انګریزي د څانګې ریپورت چې د افغانستان په اړه وو، د ټیټ په نوم د ټیکنالوژي د دودولو په اړه باندې وو. تاسو اورئ خو راځي چې اوس یو سندره واورو، بیا به وروسته بیا ریپورت درته ولرو. خو فیضا فیاست به غوږ شو.
خیال میں زنگوی او خیال میں زنگوی اے لگا دٹال میں زنگوی اے لگا دٹال میں زنگوی جانان خیال میں زنگوی او خیال میں زنگوی اے لگا دٹال میں زنگوی اے لگا دٹال میں زنگوی زنگوی او سوال میں زنگوی ہے لگا دٹال میں زنگوی لگا دٹال لگا دٹال میں زنگوی بدے بڑکی خوب گڑے بڑے زینا شنوارے لبنگینا شنوارے لبنگینا بدے بڑکی خوب گڑے بڑے زینا می تصویر شی پزڑ کی او پزڑ کی چی می تصویر شی پزڑ کی او پزڑ کی او پزڑ کی ستا خط و خال می زنگوی او خال می زنگوی اے لکا دکال می زنگوی مونا بیدی کہ خمار استم تے مونا بیدی کہ خمار استم دیار پمست سترگو ز عاشقم دیار پمست سترگو ز عاشقم بیدی بیدی کہ خمار استم تے مونا بیدی کہ خمار استم کمال کبھی کمال کبھی سرگی سر کمال کبھی کمال کبھی کمال کبھی سب کمال میں زنگوی کمال میں زنگوی
تاسو د فیزا فیاض په ژغ کې سندره اورېده. اوس هم د قبایلي سیمو په اړه یو ریپورټ په قبایلي سیمه خبر ایجنسی کې وسلوالو یو شمیر سرکاري سکولونه تباه کړي دي. خو لا تر دې دمه پرې د بیا جوړېدو کار نه دی پیل کړل سوی. د دغو سکولونو د تباه کېدو له امله اوس شاوخوا 20,000 هلکان او نجونې د تعلیم د ترلاسه کولو څخه محروم دي او د تعلیم په شرکت کې ډېر اثر پرېوتی. دا چې اوس د دغه سیمې متاثر شوي ماشومان څه احساسوي، د دغو سکولونو د بیا رغولو لپاره حکومت سره څه پلان دی او که نشته، په دې اړه د مشال د همکار ریپورت واوري چې د یوې ماشومې له غږه پیلې شي چې په یو د سکول پر مل بینه ساده
د مکاکې لاره شو چې پوخې سکول چې راله جوړ کړي مانی مورانی را باندې
دا په خیبر سیمه کې د یو ویجاړ شوی سکول په ملبه ناستا شپکلنه اکرا ده چې اوس هم د زده کړو په تمه د سکول ته راځي. د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمې په وینا په دې سیمه کې تر دې دمې وسلوالو د جنکو هلکانو خواوشا درې شپېته سرکاري سکولونه په بمونو سره الوزولې دي. د دوی په خبره د دغو سکولونو د ړنګېدو نه مخکې خیبر ایجنسۍ په فاټا کې د تعلیم په لحاظ تر ټولو مخکې سیمه وه چې د تعلیم شرح پکې 45% ته رسیدلې وه، خو اوس 30% پاتې شوې ده او دلته خواوشه 40,000 جنکۍ او هلکان د تعلیم د حاصلولو نه بې برخې شوي دي. په دې ړنګ شو سکولونو کې یو د خیبر سلطان خېلو سیمې پرایمري سکول هم دی چې اوس ورته په 400 جنکو کې یوازې 15 جنکۍ راځي او دې وران شوي سکول په تیګو او خړو خاورو کې د بغیر سرپنا ناستې سبقونه وای. د دغه سکول د دریم جماعت یو زده کوونکی روباما مشال ریډیو ته وای چې په داسې حالاتو کې د سبق ویلو په وخت د یو شمیر اندېښنو او ستونزو سره مخ دي.
هیڅ هم نشته، په تیګو کې ناست یو، په خاورو کې ناست یو، اوبو هغه ډېره سخت دي. موږ چې تعلیم چې وکړو د سکول له ځکه راوتو، زه ډاکټره جوړېدل غواړم.
د خیبر سیمې د اشرف کلی تباه کړی شوی پرایمری سکول ته اوس د 450 زده کوونکو په ځای یوازې 50 زده کوونکي راځي او د سکول د کوټو د ډنګېدو له وجې ورته استادان د بلیک بورډ په ځای د سکول په لویه دروازه لیکل کوي. د یاد سکول د 14 جماعت یو زده کوونکی اسماعیل وای چې انجینیر جوړېدل غواړي، خو یو شمېر مشکلات یې په مخه کې خند ګرځېدلی دي.
بم پکلا د زواري سکول کې یو خاورو کې ناست یو، نو مرنده او په دروازه راته لیکل کا چې سکول جوړ شي
پدی سیمه کې په سرکاري سکولونو کې پرل پسې بمی چاودنو لوجه د خزینه استادانو حاضر هم کم شوې ده. خود سلطان خیل سیمه د سرکاري پرایمري سکول یو خزه استاد شاهین وای چې حوصله لوړې دي او غواړي چې د دې حالاتو باوجود د خیبر سیمه جنکو ته د تعلیم سلسله جاری وساتي او امید لري چې حکومت به ورته دغه سکولونه بیا جوړ کړي.
انشاءاللہ کل خوبا حکومت زمون آواز ووری کل خوبا زمون آغا پس آتالی ورزی راشی کل خوبا مطلب دارا کوم ما شمان دیدا خو زمون مستقبل دیکن.
دا خیبر سیمی او سیدون که نورخان پریدائی وای چه دا سکولونو دا ورانی دو لاملی دری لورانی اوس پکور ناستی دی او دای دیر خفا کرده دی. دا زکه چه نن سبا دا تعلیم دیر اهمیت تای دای وای چه زه دا حکومت و نړیوال ټولنې نه غوښتنه کوم چې دغه سکولونه دی را ته بیا جوړ کړي.
بالکل غوړی ویلی نه غوړی دا حکومت ته مونږ سوال کو ټول دنیا ته دا سوال کو چې دا زر تر زره جوړ شي.
د تعلیم د چارو کارپوها او د خیبر سیمه د خزو د تعلیم مشره شازیه شریف وای چې د خیبر سیمه د زده کوونکو د تعلیم سلسله بیا بحالولو د پارمو د بیلابیلو انجیوګانو په مرسته سره په ځنې سکولونو کې خیمه لګولې دي او زده کوونکي ورته را روان دي. خو چې په کومو ځایونو کې مو دغه خیمه نه دي ورکړي هلته مو د ځایي خلکو په مرسته سره په حجرو کې د متبادل انتظام کولو اراده کړې ده. په خیبر سیمه کې تباه کړی شو سکولونو د بیا جوړولو په حق لمو چې کله د خیبر سیمه ایجوکیشن آفیسر محمد اشرف سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې په دستي توګه به په دې سیمه کې د تیارو چتونو عارضي سکولونه جوړوو او دغه پروژه به په نږدې وخت کې پیل شي او د دغو وران شو سکولونو په مکمله توګه د بیا بحالۍ پلان مو هم په پام کې نیولی دی.
او مطلب ریهیبلیټیشن کې هم دی ځلې زیاتې پیسې ورکړي دي نو مونږ دا ایریا سکم د سکولونو په کې شامل کړي دي. انشاءالله چې دې کال به په دې باندې کار هم شروع شي.
د خیبر قبایلي سیمې خلک وایي چې دوی د تعلیم سره مینه لري او که حکومت ورله دغه د سکولونو اسانتیاوې ورکړي نو د تعلیم شرحه به یو ځل بیا لوړه شي.
په خبر ایجنسی کې د سکولونو ورانول شل زره انجونه او هلکان له تعلیمه محرومه کړي دي. په دې اړه مو رپورټ اوریدی. سلام پښتونخوا خبرونه ده. هم په دې ځای باندې د خیال محمد په شخ پای ته رسوخ بهرال خبرونه دوام لري. په راتلونکي غړي کې بیا زه عبدالحق کړ له تاسو سره هم راځي د خیال محمد په شخ کې سندر وور.
سب گزر چمن کے رنگا رنگ چمن کے رنگا رنگ سب گزر چمن سب گزر چمن دستر گو بلا واخلم ناز پر مارا ستا دستر گو بلا واخلم ناز پر مارا چمن کے رنگا رنگ لونا واقع چمن کے رنگا رنگ لونا واقع دسفا پاد گزر چمن گیا. Oh, oh, oh. چا ته فریاد کړم زلخ پلا چا ته فریاد کړم زلخ پلا وخت چا ته فریاد کړم زلخ پلا